أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو لمو سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علوم فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي استاد اسمت الله زازای په پیل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نوم اوري نو پوهیږي چې گاونډی یعنی څه خو بیا هم که خپله خپرونه په همدې باندې پیل کړو استاد د تاسو له خولې واورو چې گاونډی چا ته وایو
ډېره زیاته مننه سلامونه احترامات تاسو ته ډېره ښه پوښتنه ده د گاونډي نوم چې موږ کله اورو دا په دې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت موږ ته ډېر نږدې وي یعنی موږ سره دیوال په دیوال وي یا هم تقریبا ځینو احادیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر څلوېښت کورونو پورې ده لکه څلوېښت کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شا طرف نو تقریبا موږ ویلی شو څلوېښت کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسېږي او د گاونډي کلمه که چېرته موږ تعریف ورته وکړو د لغوي کلمې د جار کلمې څخه سر شوی دی چې جار کلمه مجاور ته ویل کېږي البته مجاور هغه یعنی نږدې خلکو ته ویل کېږي گاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو موږ ته ډېر نږدې خلک دي
بله ډېره زیاته مننه چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده نو راځو دې ته چې د گاونډي حقونه کوم دي
ډېر زیات مننه ډېر ښه پوښتنه ده گاونډي خو ډېر زیات حقوق لري مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي مثال که چېرته واده وي یا کوم بله مسله وي هغو ته باید خبر ورشي دعوت شي همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي کور ته ورشي همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول که چېرته دوی په ستونزه کې وي په ستونزه کې باید دوی لاسنیوی وشي همدغسې که چېرته دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري مرسته باید ورسره وشي د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې او داسې نور زیات حقوق دي چې ګاونډی په بل ګاونډي باندې درلودلی شي
بله که چېرې ښه ګاونډی ونه لرو کوم زیانونه موږ ته اړولی شي
مخکې له دې چې موږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مثلا کوم ځای ته کې ډیر خلک په دې حادثه کې دي د هیڅ دومره زیات پوښتنه نه کوي لکه د یو ځای د موقعیت د همسایګانو پوښتنه چې کوي طبعا یو ښه همسایه کولی شي موږ باندې ډیر ښه تاثیر ولري او بد همسایه برعکس ډیر بد تاثیر نو بهتره دا ده چې که چېرته موږ ځو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي مثلا ښه همسایه اوسي نو زما په نظر دا ښوالی بدوالی ټول موږ پورې اړه لري که څومره کوم اندازې پرته خپله ښه اوسي نو یو ښه همسایه به وي ځکه که چېرته لومړی اصلاحات د ځان څخه شروع کړي که چېرته خپله ښه همسایه ونه اوسې مثال خدای نه خواسته ازار زیات ورسي خلق ته نو طبعا له طبعه یو بد همسایه سره مخامخ کېږي نو دا واضح خبر دی که چېرته همسایګان بد اوسي نو طبعا موږ شاید په غذا کې ډېر په تکلیف شو هلته به جنجال وي ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي او د هر اړخه یو ښه ګاونډی موږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول موږ پورې اړه لري که چېرته موږ خپله ښه اوسو یو ښه ګاونډی دوی لپاره اوسو نو طبعا دا طبیعي ده چې دوی به هم موږ لپاره یو ښه ګاونډی اوسي
بله یو مشهوره خبر ده تاسو به مستعد من اوریدلی چې وای اسد خیش یګم
سایه
بالکل ستاسو خبر په تایید سره دا سل فیصد واقعیت دی ځکه په خو بده کې موږ پوهیږو چې هغه څوک چې موږ سره دیوال په دیوال دي هغه اړیکې نږدې اړیکې چې موږ سره رہی تر څو چې مثال موږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کېږو یا مریض پېښېږي خدای نخواسته یا مثال مرګ درد پېښېږي نو هغه څوک چې موږ ته لومړی را رسېږي هغه هم سیاهګان دي هغه هم زموږ ګاونډیان دي چې موږ ته را رسېږي حتی خپل خپلوان موږ خبر هم نه وي نو په ډېرو مواردو کې دوی موږ ته لومړی را رسېږي نو دا په دې نه معلومېږي چې موږ باید خپل همسایګان د ډېرو حقوق ورکړو حتی د خپلو خپلوانو هم ورته همدا متل څخه هم معلومېږي وایي سد خېش کړی هم سیاه پېش همداسې دیني په حادیثو کې همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په ویناوو کې دې معلومېږي چې همسایګان موږ باندې ډېر حقوق لري او حتی داسې معلومېږي وایي ځینو حادیثو ویل کېږي وایي که چېرته تاسو په ساله له وایي که چېرته مثلا څرمنې نه ویستل شي نو تاسو باید لومړی که چېرته همسایه مو یهودي هم وي هغه ځنه باید تاسو ته فایل وکړی او همدغسې محمد صلی الله علیه وسلم خپلو حادیثو کې ډېر زیات راهنمایي او هدایتونه صحابو ته ورکړي تر څو د دوی همسایګانو یعنی یو حدیث داسې راغلی چې محمد صلی الله علیه وسلم ډېر زیات مثلا په دې باندې ټینګار کړی چې خپل همسایو ته حقوق ورکړی حقوق ورکړی نو دوی په دې باندې مشکوک شو چې موږ په دې باندې هاته وېرېدو چې همسایه موږ سره هاته په میراث کې شریک شي همدې سره خپله معلومېږي چې همسایګان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړیکې باید دوی سره وپالي
که اوس دې ته راسو چې یو شمېر کسان که په ګاونډي کې راسره وي یا په خپل خپلوانو کې خوڅي نږدې رسروي امسایه ورته ویل کېږي. البته ډېر اندک شمېر دي ډېرې نه هغه خپل حد نه پېژني، کنه له خپل حد نه وځي، دومره مداخله د امسایه په چارو کې کوي چې بالاخره هغه په تنګوي. په دې هکله هم غواړو تاسو خبرې ولرو.
بالکل، متاسفانه ډېره ښه پوښتنه ده. که چېرته موږ غواړو یو ښه همسایه ولرو نو باید موږ خپله ښه وشو، نه دا چې دوی په چارو کې بې له حده زیات مثال لاسوهنه وکړو یا مثال ځان بیخي زیات پرته یعنې د دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو. همدې څخه معلومیږي چې دا خپله د خپل د ستونزو د منځته راوړلو لپاره یو منبع ده، یو سرچشمه ده. البته چې مثال موږ د دوی په چارو کې باید بې ځایه لاسوهنه ونه کړو، فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزو د مشکلات د هغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو، مثلا د هغوی ستونزو په مشکل کې ورسره د حال کې ورسره مرسته وکړو، دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا د دوی په شخصي چارو کې لاسوهنه وکړو یا مثلا دوی حریم ته خدای نه خواسته ضرر ورسوو. نو کوم چې حد ده، کوم سره حد مثلا اسلام ټاکله یا مثلا ټولنیزو اصولو ټاکله، دا په چوکاټ کې باید موږ دوی سره رفتار وکړو، د دوی په چارو کې ډېر لاسوهنه ونه کړو چې دا خپله خدای نه خواسته د ستونزو رامنځته کولو یا راوړلو باعث ګرځي.
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دي وایي تر دې اندازې ویلي چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړي دي چې دا په میراث کې را سره شریک اوسي. دا موضوع لږ روښانه کړئ.
یعنی دې څخه معلومیږي لکه مخکې چې موږ متل ته اشاره وکړه، وایي موږ ویل کنه چې وایي د سل خپلوانو څخه یو همسایه موږ ته مخکې نه، نو دې سمال میږي ځکه په هغه سختې مشکلاتو چې موږ ته لومړي کسان رسېږي هغه زموږ ګاونډیان دي، زموږ همسایه دي، ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدی چې موږ ته ډېر نږدې اوسي، دیوال په دیوال اوسي، زموږ ستونزو څخه خبرېږي، زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي، مرضۍ څخه خبر دي، هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر. نو دا خپل دې پاتې شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره کړې، هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او موږ ته په دې مثلا لارښوونه کړې تر څو موږ د دوی حق حقوق ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنې ډېر زیات ټینګار کړی، ځکه یعنې په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه موږ دوی ته ډېر ارزښت ورکړو. چې همدا د دې باعث شوی چې په حدیث شریف کې هم راغلی دي چې مثلا موږ په دې باندې ورسو چې تر څو موږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو. نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم په همدې کې ده.
په کلیو کې خواوشاته چې خلک دي، هغه طبیعي خبره ده چې د خپلوۍ اړیکې کلیوالي، په ښارونو کې بیا دا خبره رسته کنه، دا بیا بیلابیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې ته خپل پوله او پټای خرڅای نو وایي په شاپه څوک ده، باید دا هغه ته ورسیږي، یعنی په شاپه څوک، یعنی نږدې څوک ده. په ښارونو کې بیا دا موضوع څنګه ده؟ آیا ګاونډی چې کله خپل کور خرڅوي له ګاونډي نه اجازه غواړي، هغه سره غږیږي کنه؟
زما په نظر ډېره ښه مسئله ته اشاره وکړه. بالکل، اکثره خدا وزیتونه فار کوي، مثال دغه ګاونډي هغه خپل دغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی ده، مثال څنګه په څنګه مثلا لس کاله اته کاله یا مثال یو کال څو میاشتې کنه، دا ما په نظر فار لري. متاسفانه ځینې وخت په ښارونو کې داسې پېښېږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره، ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې دي، ستونزې مشکلات دي، حتی ډېر د دې باعث کېږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني. نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجیت ورکړي؟ په کلي کې خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ په څنګ ژوند کړی، حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي، مثلا رفت آمد داسې شوي لکه کورنۍ غړي، د هغوی احترام، د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلرونه دې په خاطر کنه. نو یوازې نه هدف زما په نظر دا ده، او بل دا چې په ښارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري. په ښارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویلې ډېر وخت مدن لپاره یو بل سره ګوري نه، نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبر هم نه، یا مثلا کور مثلا کوم دوه منزله درې منزله جګی هیڅ مشوره نه کیږي چې متاسفانه وروسته به ستونزې لامل کیږي. خدا حق ده زما په نظر چې کله هم سه کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نزی یا کور جګوي څو منزله، نو به تر دا چې خپل هم سه سره لمړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د حاصل توانی لري کنه لري، یا مثلا ته دې اجازه ما تر کوي کنه راکې. نو ما په نظر د ټولنیز اصول کې خدا به تر نه شي لمړی خپل لګونډیان په چیران کې وساتل شي مخکې لري چې کور څه خوځي هم سه خرڅ کړي پکراور یا مغربي ورکړي. خو په کلو کې ما په نظر دا خبره ډېره زیاته ده، ځکه هلته نسبت د ښارونو د کلو کې اړیکې ډېرې نږدې دي، او مثلا د هغه د ژوند کولو هغه وخت چې دغه ډېر اوږد ده مثلا کلونو کلونو ته رسېږي. نو ما په نظر هلته په کلو کې او په ښارونو کې دا مسله ډېره توپیر کوي.
په دې وروستیو کې بیا د ځینو مجبوریتونو له مخې ځینې کسان دې ته اړ دي چې خپل کور په کرایه ورکړي او دوی یو بل ځای اوسېږي، سره دې چې کلونه کلونه لګاونډیان سره یو ځای په سیمه کې تیر کړی. د هلته هم کله ناکله مشکلات را منځته کیږي. داسې یو همسایه کینی د ډیرو پیسو لپاره د خپلې ګټې لپاره چې شاوخوا ټول ګاونډیان په تکلیف کړي، په دغه عقله باندې څومره دغه د پخوانیو ګاونډیانو حق او حقوق ضایع کیږي؟
زیات، ډیر زیات. لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه، کله مشې دا د کلیو همسایګان یا تر خارونو همسایګان سره توپیر مثلا روښانه کړ، نو حق د دې جوړیږي تر څو مخکې له دې چې دوی کور خرڅ کړي یا په کرا ورکړي، بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور په کرا ورکړم یا خرڅ کړم، تاسو نظر یې مشوره په دې کې څه ده. نو دا د دوی حق جوړیږي، ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړې. همسایګان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسې ښه ژوند درسره کړی، هغه نه وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول ښه والی مثال په اوبو ویسي که نه، نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د زړه کې مثال کومه کینه یا خیره مثلا راشي، دا ما په نظر خبر نه ده. نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې دوی وځي یا کور خرڅ کړي، دوی باید مثلا خپل همسایه سره مشوره وکړي چې آیا موږ داسې پلان نیولی ده، تاسو مشوره یا نظر به دې کې څه ده. نو زما په نظر دا به د دوی حق ضایع کېدل وي که چېرې داسې همسایه خدای نه خواسته راځي کور ته، چې هغه د دوی د ازار او زیات سبب ګرځي، یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي، چې متاسفانه موږ د دې شاهدان یو په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټ ستونزو باعث ګرځېدلې دي. نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې د دې وځي یا کور خرڅ کړي، لومړی دوی ته یو پیشنهاد یو غوښتنه وکړي چې آیا ته د تولیز کور واخلې، یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلې، هغه څوک چې ته خلک په نظر کې لري دلته کښېنې په دې کور کې. نو دا ما په نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان رامنځته کول لامل ونه ګرځي.
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیایي، مثلا کله ناکله البته دا هم ډېر کم ګاونډیان داسې کېدلی سي چې خپل ګاونډی ډېر په عذاب کا مثلا همیشه غټ واړه شي له بازار نه تګ ورته ګاونډی اسانه وي، مثلا غوړي راکه، مثلا وریجې راکه، مثلا کچالو راکه، دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیزه ستونزه ده خو څومره په لویې ستونزې بدلېدلی سي.
بالکل، دا خو طبیعي خبره ده، ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري، مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې. نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي یو بل لاس باید خپل حد توانو پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثال خواړه نه ورسره، نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي، ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانانو تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو که چېرته همسایه به حد د دې نه مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه، او سبا ته که دوی ورته چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي، نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي. خو یو همسایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي، مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېر توقع ولري، خپل غوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د وس مطابق باید هغو څخه د کومک د مرستې غوښتنه وکړي، څومره چې کولی شي باید د مرستې دوام مثلا وکړي، یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستې بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات، دا خپله د دې ډېر ځینې مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثال په خبره لویېږي همدې په خاطر مثلا که ډېر عامیانه وغږي مثال کراچۍ راکه یا مثال بیل لکه یا کولنګ راکه فلانی راکه، نه نو دا هم خپله د دې لامل ګرځي. یا مثال هغه شی خرابوي بېرته تسلیموي ورغږي دا خراب و. نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي، او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي کوم خپل کار مشکل پہ حل کړي، هغه نور سبق صحیح سلامت خپل هم سره سیم کړي، نه دا چې ورته وایي چې مثال دا خو ماتو یا دا خراب و. نو دا خپل هم تاسو پر کنه او د بغض یا مثال د جنجال سبب ګرځي چې حتی ډېری د دې باعث کېږي سره جنجال وکړي، لو خبره ډېره لویه شي. زما په نظر د خپل د توان مطابق باید دوی څخه مرسته وغوښتل شي، او بیرته هغه شی چې مثلا دوی مشکل حل شوي دي مننې سره سره ورته جوړ تیار تسلیم کړي.
تاسو د همسایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله ناکله بیا دغه رقابتونه هم البته چې ناسالم رقابتونه د دې منځ کې رامنځته کیږي، سیالۍ رامنځته کیږي. مثلا یو ګاونډی چې د بل ګاونډي کره ښه فرنیچر ګوري، ښه ظروف ګوري، مثلا کور یې ښه ښایسته رنګ کړی، کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي. یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغه سیل کړي فلاني ګاونډي. دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل ډېره ښه موضوع ته اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه ډېری وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی. که چېرې دوی همسایه مثال ډېر پاک کی، مثلا خواړه، مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثال د ژوند کولو طریقې ډېره خیره ست ده، پاک دی، مثلا مېرمنې یا مثلا د کور هغه سیستم، نو که چېرې د کوم همسایه دوی ته ورځي دوی کې د دې باعث کیږي تر څو دا ښه مثبت پاینټونه ترې کاپي کړي او وروسته مثلا خپل خاوند ته یا مثلا د کور نورو غړو ویل شي فلانی همسایه داسې دي باید مونږ داسې وکړو یا مثلا هغه دوی شاید راشي. نو دا ما په نظر د دې باعث کیږي چې دا یو سالم رقابت دی، دوی هم مثلا رقابت کوي. خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبه د دې سبب ګرځي چې که چېرته دوی اقتصاد جوړي، کور ښایسته وي، مثلا فرنیچر هر څه ولري، نو کله چې یو مېرمن هلته ځي مثلا مثلا بیرته کور ته راځي، هغه خاوند داسې وایي چې باید دغه شی واخلو فلانی شي، هغه د دې توان نه لري متاسفانه. نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبه لري او دا خو بهتر دا چې مونږ هغه څه چې توانایي لرو هغه ترې نه کاپي کړو، مثلا هغه خپل کور کې خپل نظافت هر څه مثلا مثلا تابع کړو، هغه چې مونږ توانایي نه لرو، یا مثلا البته مونږ خویندو لپاره یا مثلا د مېرمنو لپاره ډېر هغه توصیه ده، ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي، مثلا که نه ډېر غټه توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه. نو متاسفانه دا بیا د دې خپله په کورنۍ کې دننه د ستونزو لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پوینټ ده، هغه باید کاپي کړو، د دوی نظافت، د پاکوالی، د دوی هغه د خوړو سیستم، آداب، دغه څه، او نه دا چې هغه مونږ توقع نه لرو هغه شیان ترې کاپي کړو. وروسته متاسفانه بیا توقع مو ډېره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډپریشن لامل ګرځي، او چې دا ما په نظر بیا ښه نه ده.
بله، د یو عمر ګاونډیان خپل منځ کې ډېره ښه ژوند سره لري، ښې اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپل منځو کې د دوی روابط خرابیږي. یا د یو کور ماشوم لږ غټ دی، بل کوچنی، هغه په لوبو کې نه پرېږدي یا ورته په کوڅه کې وهي، نو بیا اکثره وخت لیدل شوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغې موضوع څومره تاسو شاهد یاستئ؟
بالکل، ډیر زیات، دغه ډیر زیات پیخیږي. نو دل د زما غوښتنه د کورنیو څخه، د میندو، د پلارونو یا د ترونو څخه دغه دی چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي او دغه رهنمایي هدایت ورته ورکړي شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زوی مثلا پلار دی یا مثلا تره دی یا مثلا مور دی یا مشره خور دی، دا هغه ته مثلا کوچني نمونه ورښایي یا مثلا ورته آداب ورښایي چې دته سلام ورکوه، د لاس کولوا یا مثلا درس وایه. نو بهتره دا ده چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شي، ورته وایي چې ګوره همسایګان سره پام کوه، همسایګان ته بازار نه ورکې، دا د مثال کاکا غوندې ده یا مثال لالا غوندې ده یا مثال خور غوندې ده، نو یا مثال کوچني ده دې باندې رحم شي. نو بهتره دا ده چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړو. نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي، دوه کلونه څخه لوړ دي، معمولا په دې سنینو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي او ازاره زیات دم سن نه پوهېږي چې ماشوم نه، ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو که چېر ده خدای نه خاصه که چېر د ستونزو لامل کېږي، نه دا چې د دوی پلار یا تره مثلا مستقیم عکس العمل یا ریکشن وښایي، همسایه زوی مثلا په څپېړه وهي همداسپانه یا مثلا کوم بل عکس العمل وښایي، دا ډېره ما په نظر بده خبره ده. بهتره دا ده چې ډېر په نرمش مثلا د هغوی کورنۍ غړو سره کښېني، ورته رهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوه کړي، نه دا چې دوی مستقیم عکس العمل وښایي، مستقیم د عما د همسایه زوی یا مثلا هغه ته عکس العمل وښایي، د هغه خپل ګاونډي ته عکس العمل وښایي، چې دا خپل د لوی لوی ستونزو لامل کېږي. لکه څنګه چې تاسو مخکې ته اشاره وکړه، حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډیتوب چې هغه له منځه ځي، او دا د دې پیسې د لوی ستونزې غټانو ته ورسېږي او متاسفانه یو لوی جنجال مشکل له منځه شي. نو بهتره دا ده چې موږ انعطاف پذیري وکړو او خپل ماشومان پوه کړو، هغوی هم خپل ماشومان پوه کړي، تر څو دغه ستونزو لامل ونه ګرځي.
که د آخري پوښتنې په بڼه راسو، د تاسو خپلو ګاونډیانو ته له خپلو ګاونډیانو کې سره ته وکړئ، ښه خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل، نو که رښتیا درته ووایم او صداقت سره خبر وکړو، نو دغه اصلاحات چې دي د خپله شخص څخه شروع کېږي. نو که درته ووایم تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم منطقه کې ژوند کوو، تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا هغوی سره کوم برد بد خرد خودلی. تل مو ستونزې مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي، د غټانو سره مثلا غږېدلی یو ناست یو. نو اول خو داسې غټ ستونزه خوشبخته رامنځته شوې نه ده چې خدای نه خاصه دوی موږ څخه د ازار لیدلی یا د دوی څخه موږ لیدلی. لومړی چې موږ د افسایت څخه شکایت کوو، باید خپل ځان دغه شکایت موږ دا باید ځان اصلاح کړو، خپل ستونزې حل کړو ځان کې، تر څو موږ باید دغو ستونزو لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړو په څه خاطر او دغه مشکل ستونزې باعث یا علت څه شی وو. که چېرې د هغه د علت لپاره موږ د حل لاره پیدا کړو، ځان کې اصلاحات راولو، خپل کورنۍ غړو کې، نو زه مطمئن یم چې 15 کاله 20 کاله 25 کاله دوی په داسې ژوند تېري لکه د خپل کورنۍ غړو په شان. که چېرې دوی د دې څخه ځي سبا ته، نو دوی به ډېر پسې خفه کېږي لکه خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی څخه جدا کېږي. ډېری وخت تاسو ګورئ کې همدغسې موږ د صحنې شاهدان شوي یو، حتی دوی بل پسې ډېر زیات خفه شوي دي. حتی کله چې چرا لاړ دي ډېر لرې، هلته دوی رفتامد مړه ژوندی مثال سره کړي دي، مثال ورغلي دي. دا ټول هغه ښه وخت چې دوی سره تېر کړی ده. نو خوشبختانه دا زموږ شخصي مزل د خپل پوښتنه وکړه، تر 15-16 کلونو کې موږ یو ساحې کې ژوند کړی هغه ته ډېر. زه په اوس پورې مثلا د دې د بدې صحنې شاهد شوی نه یم چې دوی سره لاس ګرېوان شوي او یا مثال کوم بده خبر مو سره کړي. ډېر کوچني مسایل یا د خبرو په واسطه موږ حل کړي دي. دا څه شی ده چې خپل اصلاحات انسان څخه شروع کېږي، یاد اول نشي اوس یاد نشي مرسته سره کړي دي، موږ سره مرسته کړي په ستونزو کې. حتی داسې وخت شوی ده چې همزایګان په ستونزو کې دي، په نیمه شپه دوی مثال موږ یا موټر ورسره نه و یا کوم بل مسایل یا پیسې نه وي لاسنیوی هم کړی ده. ځکه د دوی حق ده. تر تاسو بوره کوي تر پرونه پورې یو همسایه سره زه هلته بخ شم، په دغه کابل ښار کې یونیورسټیټ کې استاد یم. نو ډېر زیات مانه خوشحاله و. بل دریم نفر و هغه سره یم زه ولاړم، ما ته مخ مثلا ډېرې خبرې ورته چې داسې و، داسې خلک موږ سره ډېر مرسته کړې ده. دا تاسو حق ده. نو یعنې ډېر زیات مانه خوشحاله و. تقریبا 15-16 کاله موږ سره څنګ په څنګ ژوند کړی و. دا خپل ټول دې باعث و چې موږ خپل خو یا مثلا دوی هم خو مرسته هم سره کړې ده. تر اوسه پورې دوی یادول.
ډېر زیات مننه استاد. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ژوندي اوسئ.
قدرمنه دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاک باندې خبرې وشولې. او له موږ سره ملما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازای، تربیه پرځ کې چې یاست علامه مل او ملګری.
ستر گل جنگا سے چل رواد کی یار غنم رنگا ماو سات دمڑو ستر گل جنگا سے چل رواد کی فرختنی دا بسته چمکلا کلوینی پمینا سوز مڑی کو جدائے دی غرزوم دخلے نوینی زما دل بارا ڈر مات نیاز بینی پمینا سوز مڑی دا جدائے خبر کیز شو متنگا سات دمڑو ستر گل جنگا سے چل را باندھ کی یار غنم رنگا ماو سات دمڑو ستر گل جنگا سے چل را باندھ کی سرو مال تیرا داولی ماروا چاپیرا داول ماروار نا دیرو مدمر نیم بیننگا ما وسط دمڑوس ترگود جنگا سی چل را باندی کیگا یار غنم رنگا ما وسط دمڑوس ترگود جنگا سی چل را باندی کیگا سبری کی باور خجانا غیب مستا کلرم مست سوانی دنگا ماوسات دمڑوستر گد جنگا سی چل را باندی تھی یار غنم رنگا ماوسات دمڑوستر گد جنگا سی چل را باندی تھی
آزادی ملما
سلامونه د آزادی رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو د آزادی ملما په دې پروگرام کې نن په بهر کې ډیرا یو ډاکټر را سره ده چې په افغانستان کې لخذو سره د روغتیاي مرستو په هدف یې هڅه پیل کړې دي. محبوبه مینپال د کابل په طبي پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې او څه باندې 12 مخکې هالند ته کډواله شوې ده. میرمن مینپال په هالند کې د یوې ډاکټرې په توګه کار کوي خو اوس یې د افغانستان د مور او ماشوم د ژغورنې په نوم مؤسسه جوړه کړې ده. هغې د آزادۍ میلما په ځانګړو مرکو کې نه یوازې د دې مؤسسې بلکې د خپل تیر او اوسنی ژوند په اړه تفصیلي خبرې راسره کړې چې دا د وړاندې کېږي. محبوبې مینپال د مرکې په پیل کې په خپل ځان داسې راوپېژند.
د مینې ډک سلامونه ګرانو اوریدونکو وطنوالو او تاسې قدرمن ټکل صاحب ته وړاندې کوم او ډیره مننه چې د آزادۍ رادیو په وسیله نن د څو خبرو فرصت د وطنوالو سره راکړل شوی دی. زما نوم محبوبه مینپال دی او د 2006 کال راهیسې په هالند کې د ډاکټرې په توګه وظیفه اجرا کوم.
مننه ډیره زیاته. میرمن مینپال، د ښوونځي د دورې او د ماشومتوب د وختونو په اړه مو یو څه راته ووایاست.
ما د تعلیم او زده کړې اولین ګامونه د نسوان جمال مینه په ښوونځي کې ایښي دي. نه پوهیږمه چې اوس نسوان جمال مینه ښوونځی اوس هم شته که نشته. او د لیسې دوره مې د رابع بلخي په ښوونځي کې په 1980 شمسی کال کې تکمیل کړه. د ښوونځي دوره مې په نسبي امن شرایطو کې سرته ورسوله او با وجود د ضعیف اقتصادي شرایطو د ملک او ژوند په تړلي کابل کې بیا هم په ذهن کې یو ډیر ښایسته انځور لرم د تیرو خاطرو د یو صمیمي او مینې ډکې ټولنې چرته چې خلک په یو بل باندې ډیر مهربانه و، یو د بل قدر یې کا او د ژبې، ملیت او جنسیت تعصب کې نه و.
په افغانستان کې پخوا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې یو څه محدودیتونه وو. هغه مهال چې تاسو ښوونځي ته تللی، له داسې یو ممانعت سره کله مخامخ شوي یاست؟
زه په کابل کې الحمدلله په یوه ډېره روښانه کورنۍ کې پیدا شوې یم چې د ما پلار او مور دواړه ډېر زیات د تحصیل او تعلیم پښتیبانه وو. با وجود د چې ما درې ورونه وو، خو پلار به مې همیشه وی چې د ما لور او زمن باید په عین سطحه تحصیل وکړه او همیشه هم دغه یې تشویق و. او په هغو شرایطو کې چې موږ په افغانستان کې او خوشبختانه په کابل کې زمینه د درس و مکتب راته میسره وه، نو په کابل کې دا موضوع اصلا مطرح نه وه. تقریبا ټولو خلکو ته د ډیره یو طبیعي خبر و چې الکان نجونې د مکتب تحصیل د لیسې د تکمیل نولو پورې او د لوړو زده کړو کول یوه طبیعي خبر وه. او د امنیتي خوانم با وجود دیدو چې بعضی امنیتي چلنجونه د کابل ښار همیشه ورسره مخامخ وه، خو سر د هغوم مکتب ته تحصیل ته او متعلمینو ته همیشه د یو امن و سولې او احترام فضا موجوده وه. او ما خو نور ځایو د افغانستان کې کم سفر کړی دی، خو په لویو ښارونو کې په هماغه زمان کې چیرې چې ما اوریدل، خصوصا د هغه نجونو نه چې د کابل ښار ته د لیلې په درس و سبق دپاره راغلي وي، حتی هغو ته هم ډېر مسؤونه تعلیمي و تحصیلي شرایط میسر و. نجونو د لرې ښارونه هم دا فرصت درلوده چې د پوهنتون درس په کابل کې تکمیل کړم.
د روغتیا په برخه کې زده کړې یا د ډاکټرۍ زده کړې مو په کوم ځای کې وکړې؟
زه په 1999 کال کې د کابل د طب د فاکولټې نه فارغه شوم، او دوهم ځل مې د طب ډیپلوم په 2006 کال کې په هالند کې لاسته راوړ، او په 2010 کال کې مې د تخصص دوره د الډرلی میډیسن په برخه کې تکمیل کړه. موږ په افغانستان کې متاسفانه دا تخصصي برخه نه لرو، خو که زه تحت لفظي تاسو ترجمه کوم نو معنا یې د سپینګیر او سپینسر و د مغلق امراض تخصص دی. او د دې څنګ ته زه د ماده حقوقي طبابت په برخه کې هم زده کړې کړې دي، او د حقوقي طب د مشاور ډاکټر په حیث هم وظیفه اجرا کوم.
او د ډاکټرۍ زده کړې مو د علاقه وړ زده کړې وي، او که یوازې په دې خاطر چې ډاکټرۍ ته په افغانستان کې هم اوس او هم پخوا یوه ډېره عمومي لیوالتیا او علاقه مندي وه په کورنیو کې؟
په ماشومتوب کې د ما ډېره علاقه د آرت او معمارۍ په برخه کې وه، او آرزو مې دا وه چې ښایسته ښارونه ډیزاین کړم او ښایسته ښارونه جوړ کړم. خو متاسفانه په افغانستان کې د ښځینه مهندسینو لپاره د کار زمینه چندان مساعده نه وه، او د دې څنګ ته د ما د خدای بخښلي ګران پلار موږ څلور اولادو ته مشوره دا وه چې که وکولی شو د طب رشته انتخاب کړو، په دو دلیل چې طبیب همیشه د انسان او بشر په خدمت کې دی، د درملنې د لار نه. او په سپینه چپنه کې طبیب هیڅ دښمن نه لري، په دود چې هغه یو ښه طبیب هیڅ تبعیض نه پیژني. تبعیض د ژبې، د پوستکي، د جنسیت یا بل هر امتیاز. او په همدوم دلیل موږ څلور واره اولادونه چې د ما درې ورونه او زه د دې یوه خور څلور وارم د طب رشته انتخاب کې، او په دو وسیله د تننه پورې د انسان او بشر خدمت درلی.
میرمن مینپال، د کابل پوهنتون هغه وخت چې تاسو په طبي پوهنتون کې زده کړې کولې، که څه هم په افغانستان کې یو څه سیاسي ستونزې هغه مهال وې، ناامنۍ هم وې، خو د تدریس او د تعلیم د معیار له پلوه هم د لوړو زده کړو او هم د پوهنې په برخه کې افغانستان نسبتا لوړ معیار درلود، که د هغه مهال د زده کړو او تعلیمي د معیار په باب یو څه راته ووایي؟
د کابل پوهنتون په مجموع کې او د طب فاکولټې هم چې د یو جز وه، په 50مه او 60مه لسیزه کې تر هغه ځایه پورې چې د ما په یاد کېږي او په 60مه لسیزه کې ما خپله درس ویلی دی، د منطقې په سطح باندې یو د ښو پوهنتونونه وه. د طب فاکولټه په هغو کالو کې همکاری و افیلیشن درلوده د فرانسې د لیون د پوهنتون سره، د طب د فاکولټې سره، او هغه درسي مواد چې هلته تدریس کېدل فارسي ترجمه یې په کابل کې او پښتو ترجمه یې په ننګرهار پوهنتون کې تدریس کېدله. دلیل دیدو چې افغانی ډاکټران چې په دوه کالو کې درس ویلی و او په نام په بل په مختلفو مجبوریتو مهاجرت ته یې مخ کا، نو اوس اکثر افغانی ډاکټران په خارج کې په مو تحصیلي سرمایه چې بیرون ته تللي و ټولو وکولی شول چې خپلو تحصیلاتو ته او مسلکی رشتو ته په ډیر موفقیت په خارج کې دوام ورکا. ځکه تاسو د هالند مثال درکمه، افغانی ډاکټران په هالند کې په ټولو مهاجرینو کې د یو موفق ترین ډاکټرانو په سطحه کې دي، او د افغانستان تحصیل او ډاکټرانو ته دلته په ډیره درنه او د قدر په سترګه کتل کیږي چې موږ یې ممنون و مدیون د موږ تحصیلاتو یو چې په افغانستان کې هم د کابل په پوهنتون کې زده کړي دي. هغه استادان چې په هغو زمان کې موږ خوشبختی درلوده چې تحصیل او تعلیم تزده کرو، ډیر مجربه دانشمنده او با تجربه استادان و چه بعضی خپل افغانستان که تربیشی و او بعضی فرصت دو درلوده چه بیرون ده وطن پا خارجی ملک و غربی او شرقی لکه پا امریکا که انگلستان که فرانسه که جرمنی که ترکیه که او پا دو ملکو که ده عالی تحصیلات کری و او خپل مسلکی سرمایه ده علمی پدیر سخاوت دی محصلین و خدمت که ایخی و او دی مغو دی مشران و استادان و دی برکت نه نن هم دی افغانستان علمی سرمایه به خارج او په داخل دی وطن که جوانده ایده.
لشخورو
لعترازونو
لبازارونو
لنوبخالو
لنری
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. مننه ډاکټر محبوبې مینپال چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کوي. هالند ته تاسو کله راغلی او څنګه؟
زه د 2000 میلادي کال په پای کې په قانوني ویزه چې د فامیل په دعوت آماده شوی و هالند ته راغلم، او چکم چلور ویشت کاله کیږي چې په هالند کې ژوند کوم.
عموما د افغانستان د پوهنتونونو د فراغت اسناد په لویدیځو هیوادو کې ډېر رسمیت نه لري، تاسو څنګه ومنل شوی؟
د تاسو خبره ډېره دقیقه ده ټاکل صاحب. د افغانستان او تقریبا ټول آسیایي ملکو د یونیورسيټي ډیپلوم په اروپا کې د قبول وړ نه دی، او د طب د ډیپلوم د راسته راوړل لپاره باید یو طولانی مسلکی او اکادمیک مرحله طی شي. که زه په لنډه درته توضیح کړم، نو د هالندي او انګلیسي ژبې زده کړه او امتحان په د یونیورسيټي په سطح باندې باید طی شي، او دغې نه بعد باید د هالندي مسلکي ژبې زده کړه او امتحان یې په اکادمیک سطح باید تکمیل شي، او دغې نه وروسته د امتحان د څلورو کالو د طب چې دلته معادل ده په بچلر آف میدیسن، او د هغې نه بعد هم دوه کاله د ماستری دوره یا انترنشپ چې در مکمل شي، بیا نو په اروپا کې یا په هالند کې د ډاکټر ډیپلوم لاسته راوړل کیږي.
لکه څنګه چې په سریزه کې ما یادونه وکړه، تاسو میرمن مینپال په افغانستان کې له یوې نادولتي مؤسسې یا این جی او سره هم همکاري کوي، چې په افغانستان کې دا مؤسسه له مور او ماشوم سره طبي مرستې کوي.
تکل صاحب، ما د هغه وخت نه چې د افغانستان نه مهاجرت کړی دی، نو یوه لوی آرزو مې دا وه چې هغه تجربه او مسلکي زده کړې چې ما د وطن نه بهر لاسته راوړی دي د افغانستان د خلکو سره یې شریکې کړم، او که امکان یې ولرم خپل وطن ته هم خدمت وکړم. په همدې دلیل ما د څو افغاني او هالندي ډاکترانو په مرسته په 2021 کال کې د یو خیریه مؤسسه چې په نامه د افغانستان د مور و ماشوم د ژغورنې مؤسسه یادیږي بنسټ کېښود، په ډیره لوړه سطحه متخصص ډاکټران د هالند حاضر دي چې د موږ سره همکاري وکړه او د افغاني ډاکټرانو سره مستقیم په تماس کې وي او دیتا په مغلقو مسلکي مسایلو کې مشوره ورکړه. او په دو وسیله د موږ کوشش داده چې افغانان ضرورت کم شي چې بیرون د افغانستان سفر وکړه د مشوره د خارجي متخصصینو، او موږ د زمينه ایجاد کوچه د مشوره د خارجي متخصصینو په انټرنیټي شکل مستقیم د افغانستان ډاکټرانو ته میسر شي.
بله، او دا مؤسسه په کومو برخو کې فعالیت کوي، په کومو روغتیایي برخو کې؟
د مور او ماشوم د ژغورنې د مؤسسې اصلي هدف دا دی چې د افغانستان په کلیو او مناطقو کې چې ابتدایي صحي خدمات نشته هلته موږ کوچني طبي مراکز جوړ کړو، چېرته چې موران د یو مسؤونه زیگنتون امکانات پیدا کرد. او په زمن کې موږ کوشش لرو چې په دغه مراکزو کې د ټریننګونو زمینه مساعده کو، په ولادي بخش کې نجونو ته او میرمنو ته چې هغه وکولای شي خپلو خویندو او میندو ته په کلیو کې خدمت وکړي. افغانستان متاسفانه د آسیا او دنیا په سطح د مور او ماشوم د مړینې زیاترین ارقام لري. د دبلیو اچ او د آخري راپور په اساس چې په همدغه جون سږ کال کې نشر شو، په افغانستان کې په هر ساعت کې یوه ځوانه مور د ماشوم د زیږولو په وخت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي او اکثرا د مخنیولو وړ دلایلونه خپل د ژوند ځای کېږي. د دې خدماتو څنګ ته موږ د انټرنیټي تدریس په وسیله غواړو چې د اروپا ډاکټران او مسلکي پرسونل د افغانستان د ډاکټرانو او مسلکي کارمندانو سره وصل کړو، تر څو دوی وکړای شي چې خپل علمي او مسلکي تجربې د یو بل سره شریک کړي او د یو بل نه د زده کړې زمینه ورته مساعده شي.
او دا لومړی ځل دی چې تاسو له یوې نادولتي مؤسسې سره کار کوئ، او که په افغانستان کې له ان جی اوګانو او بهرنیو مؤسسو سره د کار سابقه هم لرئ؟
ټکال صاحب، ما په افغانستان کې په خیریه مؤسسو کې کار نه دی کړی. پاکستان کې چې ما څو کاله ژوند کړی دی هلته مې د UNHCR او نور طبي مؤسسات دی افغانی مهاجرینو د پاره کار کړی دی. او په هالند کې مم د حساب د رضاکار یا ولنتیر د افغانی مهاجرینو چې هالند ته راځي د هغو د انتګریشن په پروسه کې په حساب د ولنتیر یا رضاکار کار کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړه پیل شوې، ډیرو نادولتي مؤسسو انجوګانو په افغانستان کې کار کړی، خو خلق له یو شمیر دې مؤسسونه د فساد په دلیل ډېرې ښې خاطرې نه لري. په هغو سیمو کې چې تاسو کار کوئ، خلق څنګه ستاسو پر کار او فعالیت اعتماد کولای شي؟
دا خبر متاسفانه واقعیت لري ټاکل صاحب، چې په تیرو پنځو لسیزو کې د انجیو په نامه باندې ډېره سو استفاده شوې ده او خلکو مطلق خپل اعتبار پنجګونو باندې د لاس ورکړی. ولی د موږ مؤسسه په څو دلایلو د مغه مروج انجیوګانه فرق لري. زه به دلایل درته کوشش وکړم چې په وضاحت ویم. اول، د موږ مؤسسه د مسلکي ډاکټرانو په شخصي کومک اجاره شوې ده. موږ د کوم دولت نه یا د ملل متحد نه کوم فند نلرو. دغه څه زمینه سازی چې موږ اجاره کړې ده د خپلو هغه مسلکی کماینه موکسره لاس پلاس شوی او د زمینه اجازه کړی ده او هغه خلک هم چې د موکسره همکاري کړی ده هغه ټول هغه د مسلکی نتورک کم یا زیات کمک نه موږ د زمینه اجازه کړی ده. دوهم دا چې موږ ټول په اروپا کې یا په هالند کې خپل کار لرو او معاش لرو او د دې مؤسسې نه هیڅ نوع امتیاز یا معاش موږ خپل نه اخلو. دریمه موضوع دا ده چې هغه متخصصین چې د موکس را کار کرد ټول بدون د پیسو په شکل رضاکار د موکس را کار کرد با وجود دو چقدر دیر قیمت دکتران دی. او چلورمه موضوع دا ده چې د موکس تور پلان مسلکی د بودیجه حساب او د موکس مصارف به شفاف توګه د مکتب په ویب سایت کې نشر کیږي او د تاسو د رادیو په وسیله د دنیا او د افغانستان ټول مسلکي دوستان چې غواړي د موکس را په دو پروسه کې همکار شي او په دو پروسه کې د همکارۍ څنګ ته د موک د کار په پروسه باندې نظارت ولری موږ دی غو نه د زړه د کومه دعوت کو چې د موږ سره همکار وي او کلنډر باندې د موږ هدف پیسې نه دي او کومه کمایی دی دو کار نه نه دی او هدف هم صرف زمینه دی کار او خدمت طبی دی په افغانستان کې.
د دې مؤسسې د کارونو د چارو د سمبالولو لپاره مو داسې پلان شته چې افغانستان ته ولاړ شئ؟
بله تکل سب ده ما دیر امیدواری زیاده ده چه پا راتلون که دو دره کارو که زخپل مسلکی کار پا هالند که کم کرمه تو غزای شده اقتصادی امکانات ما تا اجازه را که او خپلم افغانستان تا سفر رو کم او آل تا که امکانی بی خپلم ام شخصا با پروسه تعلیم و تربیه طبی و مسلکی که سهم واخلم او آقا بخشو که چه اصلا پا افغانستان که کار که باندی نده شوی پوغو بخشونو که خدمت بکرشم.
لده مؤسسه سرا مالی مرسته چوک یا کم هیواد کوی؟
د موږ د مؤسسې تمویل یا مصارف د کمک د مسلکی دوستانونه ډاکتران او نور مسلکی پرسنل چې د موږ په نتورک کې د موږ سره همکار دي د هغو د کمکونه دي او بل بعضې مسلکي مؤسسې لکه روتري ډاکترز هم موږ ته واړه فندونه میسر کړي دي چې د هغو اعظام ډاکتران دي. بل موږ کوم رسمي فند د دولت د هالند نه یا د اروپا د اتحادیه نه یا د یو ان نه نه لرو او کوشش مو دغه دی چې موږ د خلکو په مټو باندې دو کار تا دوام ورکو. ولی چه تجربه متاسفانه پا افغانستان کم دقه ده چه هر وقت چه ده سیاستو مخو گرزی ده خدمات بی قطشی. ولی امیدوارم چه پا افغانستان که شرایط ثابت باتشی او ده امنیتی حالت چه الحمدلله و ثبات لیدی پندو امنیتی حالت ثابت باتشی او دیموک خدمات دوام داره وی. منتها دیوی خبر وارم چی تأکید و که ما چه امیدواره ما چه دی جون دی پار مکاتب هرچ زرت زرفالشی ولی چه خزی او جون دی طول نیمایی دی وجود دی او که دی استعداد او انرژی استفاده و نکنن و آقا جامعه بردیره پس مانوی او خصوصا په طبی سکتور که ده نورو امده سکتور رو چنگ تا ده خزو ده تعلیم و تربیه او ده علمی کارون اشد ضرورت ده.
مننه مېرمن میرپال. مال ډیرو خلکو اوریدلی دي چې وای کله چې د کار موده پای ته ورسیږي او د تقاعد وخت راشي، البته په بهرنیو هیوادونو کې، نو دوی وایي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي، هلته کار وکړي، د خپلو خلکو لپاره کار وکړي. او مخصوصا دا خبره ما ډیره له ډاکترانو اوریدلې ده. تاسو د راتلونکي لپاره داسې کوم پلان لرئ؟
ټاکل صاحب، د ما امیدواري خو دا ده چې د تقاعد وخته منتظره نه شم، او ډېر کاله مخکې د تقاعد نه انشاءالله دا امکانات ولرم چې افغانستان ته سفر وکم، او زیاتره وخت که ټول وخت نه شي هلته تیر کړم. طبعا په آلند کې د ما اولادونه دي، او مسلکی نتورک می دهی، نو هدف بودی ما دغه وی چه دغه امکانات او نتورک دی علمی چه ده دی دو وصله ول دی افغانستان دی پاره دی. موک الحمدلله پا افغانستان کم پا حد کافی دکتران مسلکی او علمی سرمایه لرو، او دی موک خدمت به دغه وی چه دی بیرونی شرایط دی داخلی شرایط په خدمت کې کېږدو، او مسلکی خلق دی بیرون دی ملک نه دی افغانستان دی مسلکی کادر سره وصل کو.
مننه میرمن مینپال چې له ازادي راډیو سره مو خبرې وکړې. په پای کې قدر ته وایست لطفا چې تاسو د خپل ژوند یوه لویه برخه په افغانستان کې تیره کړې ده، او حتما به له هغه ځایه خاطرې هم لرئ. دا زه نه وایم چې ښې که بدې خاطرې، خو حتما ده چې ژوند مو کړی، خاطرې به حتما لرئ. وطن دلته په دې ځای کې چې اوسئ، په هالنډ کې روزمره ژوند کوئ، وطن دریادېږي کله کله؟ ډېر دریادېږي، کم دریادېږي؟ په دې باب راته ووایئ لطفا.
دا یوه ډېره مناسبه او په ځای خبره ده چې په د قدیم نه ویل شوي دي چې وطن خو لکه مور داسې ده، او په هغه خاوره کې دي چې خپوړې کړي وي داسې ده لکه چې د مور په لمن کې دي خپوړې کړي وي. نو د وطن مینه همیشه د ما په زړه کې ژوندۍ ده، باوجود د دې چې دېرش کاله مې د افغانستان نه لرې یمه، خو افغانستان او د وطن مینه مې هر لحظه و هر ساعت په زړه کې ژوندۍ ده. او که هر چیرته اومه کوچنی افغانستان د ما په وجود کې راست را ژوندۍ دی، او هر چا سره چې مخامخ شم هغه دغه احساس که چې د یو کوچنی افغانستان سره مخامخ دی، او مینه یې هر ورځ په زړه باندې اوري، او کلری مې موږ د افغانستان سره همیشه ژوند کړی دی، همیشه هم ډېره ډېره مینه ورسره ده. او آرزوم دغه ده چې افغانستان نور و آباد ملکو غوندې یو اسلامي موفقه او آباده مملکت وي، چې د افغانان چې په ټوله دنیا کې تیت پرک دي په خاطر جمعی خپل وطن ته راشي، خدمت ورته وکا، ا د نور دنیا نه چې علمیت و سرمایه علمی ده هغه زده که، وطن ته یې راوړي او خپله ونډه او سهم واخلي د اقتصاد، د علم، د تحصیل، د تعلیم په هر برخه کې. نو دا د موږ آرزو ده، او وطن د موږ وجود دی، او موږ به ورسره په مینه ژوند کوو، او که امریکیږم هماغه مینه به تر مرګه راسره وي.
په هالنډ کې له ډیره افغان ډاکټرې محبوبې مینپال سره مو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې ځانګړې مرکه اورېده. تر بیا مو خدای پاک مل او ساتندوی شه.
شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو
خزان روانا دانن چی یو پیغلا و خزان خزان روانا دانن چی یو پیغلا و خزان خزان روانا دانن چی یو پیغلا و خزان خزان روانا پرون سین یو زلمه لک بهار راوڑے او یو پن می د ټپو پټو للا راوڑے او شامل دی پوری غر دی تارا وڑے یو پن میں دٹ پو پٹو للا روڑے یو پن میں دٹ پو پٹو للا روڑے متنا دس پینے جام اڑکڑل داسمر کام تنا دس پینے جام اڑکڑل داسمر کام تنا دس پینے جام اڑکڑل پھر کو پلستوں کی خامارا وڑے او یو پن میں دٹ پو پٹو للا روڑے او شامل دی پوری گر ستارا وڑے او یو پن میں دٹ پو پٹو للا روڑے او یو پن میں دٹ پو پٹو للا روڑے او بنگلو شڑنگ د ملنگ بنگو ہر ڈیر میں پیا د بنگلو شڑنگ د ملنگ بنگو ہر ڈیر میں پیا د بنگلو شڑنگ د ملنگ بنگو ہر ڈیر میں پیا د بنگلو شڑنگ د ملنگ بنگو پستر گو کے میں ٹول خمار خمار بڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے ہو شامل دی پوری گر ستارا راوڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے ہو دخار دخائش تنو ما دیگر باپ کی ورچو دخار دخائش تنو ما دیگر باپ کی ورچو دخار دخائش تنو ما دیگر باپ کی ورچو لیمو کی مچنا چلم چنا راوڑے او یو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے او شامل دی پوری گر ستارا راوڑے او یو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے او یو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے او Thank you.
سر درومم چې زم لاس پسینوړم لیو ماتړ سر درومم چې زم لاس پسینوړم دیو ماتړ سر درومم چې زم لاس پسینوړم دیو ماتړ سر